چې له سره یو برابر شوی و. علي دایي اوس تقاعد ده. کرستیانو رونالدو د پرتګال د ملي ټیم کپتان دی او تر څنګ تازه له یوونتوس ایټالیایي لوبډلې نه د انګلستان منچستر یونایټد لوبډلې ته ورغلی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. تر لنډې دمې وروسته به احمد شیبر د ازادي په څپو کې پروګرام وړاندې کړي.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
احمد شبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربا. السلام علیکم. د افغانستان د نوي حکومت تشکیل او د هیواد راتلونکي دلته په اړه بحث لرو. طالبانو د اگست په منځ کې مقابل ونیو. په تیرو څه باندې دوه اونیو کې دا ډله نه ده توانېدلې چې یو حکومت جوړ کړي، حتی سرپرست حکومت. خو د دوی استازیو رسنیو ته ویلي دي چې د نوي حکومت د جوړېدو لپاره په سلا مشورو بوخت دي. داسې راپورونه خپره شوي دي چې ممکن دوی خپل نوی حکومت ډېر ژر اعلان کړي. په دې اړه هم واضح څه نه دي ویل شوي. ځینې وایي چې طالبان به نوی حکومت د یوې شورا له لارې اداره کوي چې مشر به یې ملا هیبت الله اخوند وي. ځینې وایي چې په دې شورا کې به د افغانستان یو شمېر هغو سیاستوالو ته برخه ورکړل شي چې په تېرو دوو لسیزو کې د طالبانو په مخالف حکومت کې مطرح و. دا خبر هم شوې ده چې د نوي حکومت په کابینه کې به ښځې نه وي. دا ټولې خبرې به هله روښانه شي چې نوی حکومت اعلان شي. یو شی چې څرګند دی، د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده چې له طالبانو د براخ بنسټه حکومت غوښتنه کوي چې ټول افغانان ځانونه پکې وویني. که چېرته طالبان داسې حکومت اعلان کړي چې نړیوالې ټولنې ته د منلو وي، نو ګټې به یې دا کړې وي چې هغه مرستې چې له افغانستان سره یې ژمنه شوې ده هغه به بېرته له دې هېواد سره وشي. شاوخوا 9.5 میلیارده ډالر چې د افغانستان د مرکزي بانک زیرمه په متحد ایالتونو کې کنګل شوې ده هغه به هم پرېښودل شي. خو که چېرته د طالبانو نوی حکومت نړیوالو ته د منلو نه وي، پر دې حکومت به د نړیوالو اقتصادي فشارونه د نوي حکومت ملا ماته کړي. د خوړو نړیوال سازمان ویلي دي چې د روان سپتمبر میاشتې تر اخیره به په افغانستان کې د خوراکي موادو هغه زیرمې تشې شي چې له هغو له خوارو افغانانو سره مرستې کوي. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکو او د ولسي جرګې غړي شینکی کڼوخیل ته بلنه ورکړې ده چې د امریکا له متحد ایالتونو په ټلیفون را سره ده. د ملي مصالحې دالي شورا مرستیال حاجي دین محمد له کابل را سره ده او د سیاسي چارو کتونکو احمد سیدی هم. البته احمد سیدی ټلیفون لا تر اوسه پورې نه دی رخ شوی. دوی ته هڅه کوو چې له دوی سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو. لومړی به راشم د میلمنو هرکلی کوم اغلی کړوخیل ته. ستاسو په نظر د افغانستان په نوي حکومت کې چې طالبان جوړوي باید څه وشي او کومو شیانو ته پاملرنه وشي؟
سلامون شبر ست تاسو تا محترم ملمانو تا او ده پروگرام محترم و آویدون کتا اوز مگا تاسو شاید یو لوی تغییر پا نظام او پا حکومت داری که با اوزی گو در دیر مهمه ده چه طالبان واری چه واقعا دسی یو حکومت رامانسته که چه افغان ولست او همدارنگا با ملی تولن تقابل دی قبل بی او یا که دی فکر کهیسی صرف مغه امارات چې د یو ځل مخکې هم تجربه کړې غواړي چې دوباره هغه مسرولي. دا بالکل د دوی انتخاب ده. مهم دا ده چې باید له دغه فرصت څخه پوره ګټه واخلي او واقعا داسې یو حکومت یا اداره اعلان کړي چې د افغان ولس ته قابلیت وي. کله چې ولس په دې کې خپل ځان وګوري او مطمئن شي، مطمئن چې بل ملي ټولنه کې به هم بېرته خپل اعتبار پیدا کړي او څنګه چې تاسو په خبرو کې هم وویل کولی شي چې د بین المللي کومکونه یا له حمایت څخه برخورداره شي. نو انتظار لرو چې نوې اداره واقعا خصوصا د ښځو په اړوند باندې د هغوی فعاله او معنادار حضور په اداره کې ډېر اړینه، ځکه چې په تېرو منتخبه حکومتونو کې افغانو مېرمنو فعاله ونډه درلوده او انتظار کېږي که بهتري خواتنه ځي حداقل په مغه کچه باندې ورته فلان سهم ورته ورکړی شي. او بله موضوع چې اداره کړی شي پخواني سیاسي تېري یو اشتباه چې باید پخواني حکومتونه وکړي چې امیدوار یې چې دوی تکرار نه کړي، هغه فاسدې او بې کفایت تېري چې فکر کوي یو نوم او بل نوم باندې ځان ته حق ورکوي چې دوی اشخاص باید معرفي شي دا ځل باید واقعا له ولس نه هغه کسان چې واقعا کار پوهوي او اهل د کار وي باید په نوې اداره کې ورته کار وکړی شي چې تر څو پورې پیسه یو کار کوشته اداره وي وکړی شي چې معیاري خدمات خلکو ته وړاندې کړي او د ولس خدمات حاصل کړي.
مننه حاجی صاحب دین محمد، تاسو په روسیو کې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره هم کتلی دي، دوی تاسو ته دا ویلي دي چې څه رقم حکومت جوړوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو استاد میلمنو ته ولیدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. خبره دا ده چې دغه مونږ چې کوم ملاقاتونه کړي دي په هغه کې خو د دوی لکه یو خدا اطمینان چې دلته به امنیت وي او چا ته به تکلیف نه وي، او مونږ هم په دې موضوعاتو سره خبرې وکړې چې ښار کې بې نظمي رانشي او د خلکو مشکلات دا حل شي، د دې سره وعده کړي دي. خو البته د حکومت په متعلق باندې دوی اوس مشورې روانې وي او دا مشورې سره په قندار کې سرته رسولې، نو وروسته به دوی به اعلانوي چې دا حکومت نوعیت او کوم تاریخ څوک پکې برخه اخلي. دا به تر اوسه پورې لکه موږ هم ته خوندي معلوم، او خو البته دا و دا و دا به زمونږ لکه خواهش دا وي چې دا داسې یو حکومت دی اعلان کړي چې هغه کې د ولس زیاته برخه د هغوی د خوښې خبره وي، او بله خبره دا وي چې هغه ارزښتونه چې مونږ اسلامي او ملي لرو هغه پکې په نظر کې ونیول شي، او پاک خلک وي او داسې خلک وي چې هغه غله او یا مثلا د فساد باندې ککړ خلک
وي. بله او بخشه حاجی صاحب، د طالبانو استازیو تاسو ویل چې له تاسو سره دا خبره نه ده یاده کړې چې کوم کسان به په نوي حکومت کې شامل وي. دوی څو ځله د ملي مصالحې له مشر عبدالله سره وکتل، پخواني ولسمشر حامد کرزي سره یې وکتل، له هغوی سره هم د نوي حکومت په ارتباط څه خبره نه ده یاده شوې؟
زما د معلوماتو تر مخې خو څه نه یاد شوي، او که وروسته به نن پرون کې شوي یا بیره خبره ده کني، نو هلته د هغو سره هم زیاتې د اطمینان خبرې شوي دي. داسې د چې څه رقم حکومت وي داسې بحث په دې باندې وشوه.
داسې اوازې وي چې د طالبانو ځینو کسانو د ملي مصالحې په مشر عبدالله عبدالله او په پخواني ولسمشر حامد کرزي ځینې فشارونه راوستي دي، حتی داسې اوازه وه چې دوی له خپلو کورونو ایستلي دي، دا اوازې رښتیا دي؟
یار زه خپله خو معلومات نه لرم، خو یو څو ورځې پخوانی ولسمشر کرزی صاحب د ډاکټر صاحب عبدالله په کور کې هلته مجلسونه کول، خو ما چې تنه پوښتنه وکړه هغه ویل دپاره د دې دلته راغلی یم چې یو ځای د تګ راتګ لږ سخت دی، نو مجلسونه به هم دلته اسان وي څو ورځې په دې ځای کې بیا بېرته اوس هغه هم راغلی د خپل کور کې دی او ډاکټر صاحب عبدالله هم خپل کور کې دی. داسې فشار باندې خو زه نه یم پیسې وایي.
مننه اغلی کړوخیل، ستاسو په نظر د امریکا متحد ایالاتونه دا خبره کوي چې که چېرته طالبان هغه غوښتنې سي او هغه ژمنې چې دوی کړي دي هغه عملي نه کړي، ممکن اقتصادي فشار پرې وارد کړي؟ ستاسو په نظر اوس چې د امریکا قوای په افغانستان کې نشته، اقتصادي فشار تر څه بریده پورې طالبان دې ته مجبوره کولی شي چې د نړیوالو غوښتنو ته سر ټیټ کړي؟
فکر کوم چې هیڅ مملکت بدون د بینالمللي اعتبار یا اړیکو یا مرستې، خصوصا د افغانستان غوندې یو ملک چې له څلوېښت کالو نه زیات همیشه په جنګ او په تکلیفونو کې ښکېل ده، نه شي کولی چې یوازې مخته ولاړ شي. واقعا افغانستان دوباره اقتصادي کومکونو ته، تخنیکي کومکونو ته ضرورت لري، نو که معلومدار په نړیواله هم خپل اساس معیارونه او ارزښتونه چې د دې ولس د خپل حکومتونه مجبوره کړي اړین کړي باید هغوی ته پابند اوسېږي. نو لومړی خو دا مثلا تاسو ولیده چې په مونږ په هرات کې افغانو مېرمنې په دې باندې پوره غوښتنه وکړه او انتقاد وکړه چې صرف په تعلیمي دارو او صرف په صحي مسالې کې نشي کېدای چې صرف افغاني مېرمنې هلته فعال وي، بلکې افغاني مېرمنې د ژوند په هر برخه کې خپل پوره امنیت، ازادي او ونډه غواړي. نو کله چې ولس راځي، نوي معلومدار دنیا ملکونه په شمول د امریکا د خپلو د خلکو په اصلاح هغه قناعت او حمایت ورته بارزه شده. سبا یې خپل ولس په مقابل کې درېږي چې ولې د افغانستان په فعلي حکومت په وړاندې باندې خاموش اسي یا په هغوی باندې فشار نه راوړي. دا یو رسم دی، یو اصول دی، یو بینالمللي تعهد دی د یو بل په وړاندې باندې. نو باید چې طالبان ته ښایي چې د افغان ولس رضایت لاسته راوړي. کله چې افغان ولس راضي شي، مطمئنه اوسي چې بهرنیان هم خپل هغه پیسې هغه تعهد یا همکاریان بساتي، ځکه چې خپل افغانان بل داخل او له بیرون نه به د حمایت وکړي، به پیسې هغه د خویانې به وکړي او دنیا به دې تعریف نه کړي چې افغانستان سره خپل همکاریان وساتي. غیر دغه نه چې خپل همکاریان قطع کړي او افغانستان فعلا د اقتصادي لحاظ خود کفا نه ده یا په خپل پښو ولاړ نه ده، نو قراستون سره مخامخ شي.
مننه. په دې اړه به د حاجي صاحب دین محمد نظر هم واخلم، خو مخکې تر دې چې دوی ته ورشم، د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد څرګندونې لرو چې ازادي راډیو ته یې کړي دي چې دوی له نړیوالو سره د ښو روابطو غوښتنه کوي.
کله چې امنیت تامین کیږي دلته هیواد بشپړ توګه باندې زموږ حکومت اعلانیږي او ټول ارګانونه په فعالیت شروع کوي، موږ بشپړ ډاډ ورکو چې د افغانستان له خاورې نه به څوک د چا په ضد باندې استفاده نه کوي. دا موږ ژمنه کړې تعهدات کړو په دې مورد د اودات موږ په ګټه ده د افغانستان خلک د جنگ د ستلو په حال کې دي، د نړۍ سره کې اړیکې راوستل غواړي، داسې دلته قوي اسلامي حکومت جوړېدل دغو بقا مهمه ده. د ټولو دپاره دا لازمه ده چې باید موږ د نړیوالو سره کې اړیکې ولرو، دلته د بې امنۍ او د حملو د دوام دپاره هېڅ بهانه باید چاته موجود نه وي.
د ذبیح الله مجاهد څرګندونې به حاجي صاحب دین محمد، د طالبانو دغه ژمنې ته تاسو په څه سترګه ګوري؟ تر څه بریده ممکنه ده چې دوی له نړیوالو سره دا روابط وساتي؟ په داسې حال کې که چیرته د نړیوالو غوښتنې دوی مني، په داخل کې به خپلو وسلوالو ته څه وایي؟ او که د خپلو وسلوالو غوښتنې مني، نړیوالو ته به څه وایي؟
دې برخه کې سړی داسې فکر کولی شي چې داسې یو اعتدال لاره که دوی ونیسي دا به ورته ښایي که بیخي د نړیوالو په خوله باندې ځي، خو نړیوالو په خوله باندې خو دا شل کلم زموږ حکومت لاړ او نړیوالو د خپلې کډې په شاکړ لاړ، حکومت او خلک او ښځې او دا تحریکونه هر څه په ځای باندې پرېښوده. نو په دې باندې خو مې اعتبار نه دی په کار. او خو دا خبره چې د خپلو ولسونو د هغوی د خوښې دپاره او د ولسونو سره هم یو څه معیارونه چې هغه لکه که د ښځو حقوق دي، هغه د ښځو حقوق د اسلام په چوکاټ کې چې واقعا اسلام ورته ښځو ته حقوق ورکړي په هماغه چوکاټ کې، او همداسې د نړیوالو سره هم په یو هغه حد باندې چې د هغوی د رسمیت پېژندنې او د هغو لکه څنګه چې مخکې خور هم وویل چې اوس یوازې یو څوک نه شي کولی ځکه نړیوالو ټولنه د یو بل سره په ښه او بد کې سره شریک دي. نو په دې باندې د هغو غوښتنې هم په داسې یو حد کې چې هم د دیزې هغه ارزښتونه او هم د خپلو خلکو یا د خپلو وسلوالو هغه کوم نظریات چې دي هغه هم په نظر کې ونیسي، ولس هم په نظر کې ونیسي، او د نړیوالو سره هم یو معتدل حد کې دې چلند وکړي، نو یقینا چې دا خبره به سرته ورسېږي.
مننه حاجي صاحب دین محمد. د سیاسي چارو کتونکی احمد سعیدی هم په خبرونه کې را سره ملګری شو، دوی ته هم شراغلاست ویم. سعیدی صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت کوم شان باید په نظر کې ولري تر څو له نړیوالو سره خپل روابط وساتي؟
در حال حاضر حکومت طالبان به چالش هایی که دست و پنجه باید نرم کنه و جواب بده خیلی قوی به همه جانبه است. یک، طالبان در بین خود مشکلاتی دارن. طرفداران آقای جلال الدین حقانی و مردم پکتیا علاقمند است که نقش کلیدی داشته باشه. دورانی های خندهار که ملا هیبت الله در رأس است میگویند که نقش کلیدی داشته باشه. این ها را فروکش کردن کاری کمی دشوار است. و از طرف دیگه طالب ها را شاید طالب ها بتانند امنیت سرتاسری را یا به زور یا به رضا قائم کنند، اما چیزی که کمر طالب را میشکنان مشکلات اقتصادی است. شما میدونید که در حال حاضر پول های افغانستان در بانک های جهانی قطع شده، یعنی کنگل شده، بسته شده، دنیا کمک نمی کنه. افغانستانی که ما در زندگی میکنیم 72% به کمک های جهانی پابرجا است. بنابراین اگر طالب نتانه، دنیا طالب به رسمیت نشناسه، بلند متحد به کشورهای دنیا کمک نکنن، یعنی اقتصاد جهان سرازیر نشه، طالب حتی نمیتونه پرسونل خود معاش بده. بنابراین وقتی که به مردم افغانستان معاش و زندگی نرسه، طبعا بقاوت ها و مخالفت ها شروع میشه و بنابراین این بقاوت ها بعض چیزی دیگه هم شروع میشه که بنابراین داعش در میدان است، داعش امکانات مالی داره، میتونه بسیار کسا را به خود جذب کنه و یک چالش هست. مشکلی فعلاً طالب ها مشکل اقتصادی است، شناخت جهانی است و همچنین اعتبار ایجاد بین‌المللی است. و سوی دیگه طالب ها تاونوز هست چه مقرری که کردن مولوی صاحب است، آخون صاحب است. مولوی آخون صاحب به اقتصاد، به سیاست، به انجینری نمیفهمه. شاید آدمی باشه و وسط خوب نماز بده، خوب اقامت بکنه، خوب خطبه بخونه، ولی اقتصاد و سیاست، جیوپولیتیک و جیواکونومیک یک ارزش معنوی داره که طالب ها تاونوز به او دست نزن.
بله تشکر.
حرکتای که تاونو شروع شده زیادتر قومی و زمانی بوده. باید ملی طالبا فکر کنن، نه پشتون و تنها و تنها.
تشکر. لیوی خبرتی او روسته دا موضوع دو موضوعات چیلو، یو دا چی لدائش سر به طالبان چکوی او بل کار به چا تسپاری.
آزادی پا چپوکی پروگرام پا منزنی چپا دولس شپرنوی پا تول افغانستان کی او ری.
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. اورنګ مختار یو له هغو کسانو نه دی چې د ولسمشر اشرف غنی په حکومت کې د آزادو سیالیو له لارې په فرا کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس ټاکل شوی، خو دی له کاره لرې شوی دی. د ده څرګندونې اورو او بیا وروسته په دې باندې د میلمنو نظر اخلم.
د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو په ټولو ادارو کې هغه مسلکی متخصصین او ورکدرونه چې په تیرو شلو کالونو کې روزل شوي وو تقریبا د 2015 شاوخوا کې دویم او لومړي بستونه دي چې اکثریت یې اوس یا له دندو لرې شوي دي یا د لرې کېدو په حال کې دي. دوی د افغانستان د ملکي خدماتو د کمیسون لخوا د آزاد رقابت له لارې د افغانستان خلکو ته د خدمت په پار روزل شوي وو، نه یوازې شخص یا تیر حکومت ته. دوی ژمن متحد هغه کسان دي چې دوی غواړي افغانستان ته په هر ډول شرایطو کې په هر وخت کې خدمت وکړي، چې اکثریت یې اوس یا له دندو لرې شوي یا د لرې کېدو په حال کې دي.
د اورنګ مختار څرګندونې مو اورېدې. اغلی کړوخیل، د یو شمېر سیاسي کتونکو دا وایي چې د محمد ظاهر شاه له پاچاهۍ وروسته د سردار محمد داوود د جمهوریت یو ستونزه هم دا وه چې کار اهلي کار ته ونسپارو او په خپلو ملګرو اعتکا وکړه، بیا خصوصا د خلق د ډیموکراتیک حکومت د راتلو سره ډېر کسان په دې باور دي چې دوی د پخوانی حکومت کسان له دندو لرې کړل او خپلو د ګوند خلکو ته واک وسپاره. دغه سلسله تر اوسه پورې لا روانه ده، لیکن افغانانو دغه تجربې تر اوسه پورې نه دي زده کړې. تاسو څه فکر کوئ چې طالبان باید څه وکړي؟
ما خپل ځکه خبرې خپل نظرم باید وکړو چې تېر منتخبه ادارو یو اشتباه وکړه چې همدغه سیاسي معاملو په بنسټ باندې هغه بی کفایت یا یک کسان چې واقعا تعهد نه درلود په ادارو کې وګمارل شو او فساد هم اوج ته ولاړ. طالبان هم باید په دې باندې پوه شي که چیرې له دوی له تېر حکومت سره حکومتونو سره په مخالفت باندې مصالحانه مبارزه وکړه، دا په دې بانا نه ده چې مغه کسان باید بېرته دي لکه په خوابه مثل د جهاد و مقاومت په نوم باندې باید موږ ټول عمر باید کرسیان واخلو. که دا موضوع یا دا فرموز تکرار شي نو بیا هماغه ستونزې به ولري چې په تېرو حکومتونو هم درلودلې. څنګه چې سیدي صاحب وویل، هغه ادارو کې چې دوی کسان چې مثلا دینی واقعاً هغه واقعي دینی عالم وي کولی شي په ځینو ادارو کې کار وکړي چې دوی په هغه کې موافق هم اوسېږي، اما د افغان ولس له نظر نه اچول څنګه چې دی ورور د فراه څخه نظر درلوده چې هغه ملکي اداره چې د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی دا او د آزاد رقابت لاره او د ولتیا په اساس باندې کسان ګمارل شوی ول دې اداره لا باید نوري اداره په خپل ځان باندې ځای باندې پاتې شي هغه ځینې سیاسي بستونه چې واقعاً د کولای شي خپل اشخاص په ځای کې ووري کې دوی ټول هغه ملکي او خدماتي ادارې کسان لري کوي او صرف خپله ډله هلته ځای په ځای کې دا باید پوه شي چې دا اداره دوام نشي پیدا کولای او بالاخره د خلکو له نارضایتي او له مخالفت سره به مخامخ کیږي. امیدوار یم چې له تیرو ادارو څخه ځینې درسونه زده کړي وي او داسې یو حرکت وکړي چې آنن یو د خلکو رضایت او اعتماد ته ضرورت ده په دې خلکو باندې او دا باید جلب کړي چې اشتباه تکرار کړي نو زه فکر کوم چې اروپورو به مخالفت او مقاومت واکن دې په وړاندې جدي کې چې به دې به یو لوی ستونزه سره مخامخ.
مننه حاجی صاحب دین محمد. تاسو چې تقریبا په 13 کلونو کې د افغانستان له حکومتونو سره په یو نه یو ډول پات شوی یاستي او ډیر مهم کارونه مهم مخته وړي دي دغه تجربه که په پام کې سکونی سي تاسو طالبانو ته څه لارښوونه کوي چې کوم کسان باید دوی له دندو لري نه کړي؟
خبر خو به دای چې دوه خبرې مهمې دي. یو لکه څنګه چې اهلیت ده خو بل ورته کفایت هم دی دواړه چې کفایت ونه لري هم یو کار سرته نشي رسولی یو سړی او که اهلیت ونه لري بیا هغه کار دا مهمه خبره ده. یعنی دا دواړه خبرې په نظر کې وساتي چې هغه خلک چې د یو کار دپاره کفایت لري هغو که په دندو کې دي او یا که بل نوی سړی په هماغه سطحه باندې چې هغه د هغې کار د عهدې نه وتی وشي نو دا ښه خبره ده. خو ضروری خبره پکې دا ده چې داسې خلک هم وي چې هغه د وطن ته مخلص هم وي او داسې خلک هم وي چې هغه په کار وپوهېږي. نو په دې دواړو صورتو کې په یقین چې په زړو نظام خلکو کې دواړه خلک شته. داسې خلک هم شته چې هغوی واقعا کارپوه خلک دي خو داسې خلک هم شته چې هغو په واسطو په رشوتو په بل باندې راغلي دي. نو دې لپاره دې طالبان لپاره خو لکه اوس موږ خو ورته ختم شوه لاره نشو ټاکلی دوی به خپل پروګرام جوړوي. خو ښه خبره دا ده چې هغه خلک چې هغوی په کار وپوهېږي او د مخلص هم وي د وطن سره او د وظیفې سره د داسې یو لارې باندې دا کېدای شي چې دوی په خپلو کې لکه ځکه که ټول وایي چې خپل ملګري دې نه ګماري او دغه یو خبر درسته نه وای چې لکه وای چې صرف یعنی چې علما دي نه غدي لاس په جماعت کې دغه وکی دا یوازې امامت دی وکی نه په لکه دا په دغه د تفکیک د عالم او غیر عالم په داسې حساب باندې چې څومره په کار باندې پیږي که په دا کار باندې عالم پیږي هغه دې وته باندې شي که غیر عالم پیږي هغه دې وړاندې شي. خو دا بل خبره پکې ضروري ده چې دوی د وطن لپاره مخلص وي او د وطن لپاره دوی غوړي دغه
البته حاجی صاحب دین محمد په دې برخه کې ځینې شان بخي واضح دي. مثلا د اوبو د ریاست د چارو لپاره طبیعي خبره چې یو انجینر باید دا کار مخته یوسي. د فائدې لپاره باید یو انجینر را مخته شي. د روغتیا لپاره باید یو ډاکټر را مخته شي. ځینې شان بخي واضح دي او څرګند دي. مخکې سیدی صاحب د داعش مسلې ته اشاره وکړه. په دې برخه کې د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد څرګندونې لرو تر هغه وروسته د سیدی صاحب نظر اخلم. په دې باره کې
زه فکر نه کوم ځکه چې اول خو دلته اول دا په افغانستان کې هغه داعش چې په عراق او په سوریه کې وو یا موجود هغه افغانستان کې نشته. دلته ځینې خلک چې دي هغه فکر اخیستی وو یا د هغه فکر پیروان ځان بلل هغوی د واقعیتونو په درک کولو سره موږ ډېر باوري یو چې هغوی کله ووینو چې اسلامي حکومت خپله په خپل ملک کې جوړ ده امنیت ټینګ ده بهرني ځواکونه نشته د هغو د شورش او د هغو د حرکت لپاره هم بهانه نه پیدا کېږي.
سیدی صاحب تاسو څه فکر کوئ چې آیا داعش همدغسې دی لکه څرنګه چې ذبیح الله مجاهد وایي او که نه ستاسو په نظر یو ستر تهدید دی؟
اول خو شما فراموش نکنیم که طالب یک جنبش داخلی است، گرکت داخلی است، داعش یک جنبش جهانی است. طالب داعش در افغانستان، منام خراسان، در عراق، در سوریه، در افریقا و کشورهای مختلف جای داره. اگر کسی داعش را محدود فکر میکنه فکر میکنه دقیق معلومات نداره. یک جمله را میگم بعد درباره داعش توضیح میتونم. بیشتر دوستا گفتن که مولوی میتونه جمع غلط من دادگاه ولایت غور است یک مولوی به رئیس صفحانه ساعت عمه غور مقرر شده به نام مولوی محمود احمدی. او طالب نمیفهمه که استرین چی است، دیپرون چی است، طالب نمیفهمه. حتی وقتی ورق با او میارن، ورقای تداوی دواها رو که میارن که شما دار کنید، میگه نه این اول به فرسی کنین باز بعد از امزام کنم فرسی کنم. وقتی که یک متخصص نفهمه که دیپرون چی است، استرین چی است، بزید. یا مثال یک دوای دیگه پروفین چی است، این بسیار مشکل است. نمیگم مولای صاحب رو مقرر کنن در مسلکشان، در جایشان صداقت، ولی بخشای مسلکی مثل ساعت عمه، مثل آبرسانی، مثل انجینری، مثلا شما چی میتونی؟ یک مولای صاحب شاید بسیار خداپرست باشه، اما تیاره رو خود پیلوت دارد، داره که تیاره رو پرواز بده. اما به خیلی نه، مشکلات اقتصادی باعث ایجاد داعش میشه. من میگم که داعش امکانات پولی داره، کشورهای خلیج فارس کمک میکنه. اگر طالبان نتونه مسائل اقتصادی مردم افغانستان حل کنه، جوانای بیکاری که در افغانستان است، مردمی که بیکار میشه، آسته آسته سقوط داعش رو تقویم کنند. و شما فراموش نکنید که داعش یک تحریک جهانیه، حرکت جهانیه، نه افغانستان، نه داخلی. برای وقتی که او در عراق میتونه یک چالش باشه، در سوریه میتونه یک چالش باشه، افغانستان خوب بسیار دیکار است.
مننه سیدی صاحب. آخلی کرو خیل، تاسو داعش تا پس سرگ گوری چه پا افغانستان که واقعا یو تهدید ده؟
بلکل یو لوی تهدید ده، و طالبان باید خبر در قم زانت قناعت ورنه که باید پوش مثلا داوز ده داعش پسته اغا رهبری اکثرا اروگزه سرده چه پا اروگزه جنسی که مستقاتی و فرن اغا ساحه ده پاکستان لکنترول لانده ساحه ده. در باید پوشه چه هر یک توریستی دلی چه جوله شوی ولو سیده که منطقوی حرکت وی یا جهانی حرکت وی پا دهی که پاکستان او ایسای خپل پا دوی پا پیوالتیا که یا دوی پشتون که یا دوی پر روانه که بلکل رول رو باولای سی. در چیره طالبان واقعا پاکستان سر پزین مسائل بانی پا توافق نرسیگی یا وقت عملی نکیز مطمئنه ما چه یوه ها گزینه ده تهدید یا ده ضعیفه کولو ده طالبان حکومت رو پاره بام داره دایشان بی چه پاکستان بای کاره بی. نو وزم داره طول رهبری اکتران نورگزای سره ده او ده بدون دی ساده و نگلی اولوی تهدیده. مطمئنن چه دسترف به افغانستان برنامه نلدی، بلکه به منطقه که برنامه لری او افغانستان مغلاره ده چه دوی لدی خواب نستفاده کولیشی، لدی خلق نستفاده کولیشی، او دوی کولیشی په همدغه تاریخ باندې مخته ورانده لرسی. یو جدی لوی تهدیده او دا باید ورته باید جدي امادګي او پاملرنه ورته وي.
مننه. وړاندې د ازادي راډیو د اوریدونکو نظر له میلمنو سره شریکو. د ټلیفون شمیره تاسو ته اعلانوم، نړیواله شمیره لرو 00420221120401. تکراروم 00420221120401. او تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې برخه واخلئ. یو خبرتیا لرو.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانوو.
دا شمیره بیرته تکراروم 00420221120401. اوریدونکو ته مخه کو، یو اوریدونکی په ټلیفون کې را سره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپله پوښتنه وکړئ. له دوی سره مو رابطه نه ده ټینګه شوې او کنه سره اور مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې اوسئ.
هلو
سلام، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه وکړئ.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تاسو د چی څه موضوع شروع کړی؟
نو اوس نړیواله شمیره لرو او سکایپ لرو. بلې که تاسو پروګرام اوریدلې، موږ ټول د افغانستان د نوي حکومت او د افغانستان د جوړیدونکو حکومت د تشکیل او د افغانستان پر روان حالاتو خبرې لرو. دایشه یو برخه و.
افغانستان پښتنه چې کوئی تاسو په دې من چې تیږه مت کوي افغانستان الحمدلله یو اسلامي حکومت راغی یو داسې حکومت راغلی د ټول افغانستان تاسې به وینئ په سوزه باندې پراته دي زاړي فریاد کړي الله ته ټوکریا کاښي او تاسې په دې غږې کوي چې نړیوال پیسې بنوي او نړیوال حکومتونه بنوي الله دې هڅه ورکړي دا حکومتونه یواز روپی رانشی او چې اسلام راځي په افغانستان کې او د قراری وی امن وی د شل کالا کافرانو غوول چې افغانستان سباک برباد وکړ او پاتې نور د هیڅ چې هغه مسلمانان دي که په هغه کې مسلمانان دي اعلی دي کامیاب دي.
تاسو له کوم ځای خبرې کوئ؟
مګر جلال آباد ته.
په جلال آباد کې نرخونه څنګه دي اوس؟ داسې راپور هم درلود چې خلکو ډېر شکایت درلود چې ځینې شیان ډېر ګران شوي دي. د دوی ټلیفون قطر. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازادي په څپو کې پروګرام دی، تاسو مهرباني وکړئ خپله پوښتنه وکړئ. د ټلیفون لاین مو یو دی، فکر کوم چې یو څه بیروبار دی. بل مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپله پوښتنه
وکړئ.
وعلیکم السلام. مهرباني.
ګران ورور، تاسو چې په کوم موضوع باندې بحث کوئ چې خوراکي مواد ګران دي و دې شي دي، یعنی په یو شی باندې خوله نه پوري کیږي. دا هر شی چې دی څوک موږ دا اول خپل ځان درسنه ما زما کور د کیمانو د کندانو د پی زدو نه واسه توان نه لرم چې خالي ورته ما د خپل کور ته یو شیر براو په میر کړم. موږ دا څنګه حکومت ته چې نن جوړېږي او سبا جوړېږي، موږ ته دا حکومت که جوړ چم ګټه نه کوي، که جوړ نه چم ورته ګټه نه کوي.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. ازادي په څپو کې پروګرام دی، بل اوریدونکو ته مخه کوو، مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې یاست. بښنه غواړم ځکه چې ټلیفون یوه شمېره اعلانو او هغه چې کله څوک زنګ وهي بل ورته انتظار پاتې شي. مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې یاست.
زه سردار محمد سلامونه مې کې د تاسو ته تاسو درنو مېلمنو ته وړاندې کوم. مېلمنو نه خو مې دا پوښتنه ده چې مېلمنو که موږ سره نړیواله ټولنه ملګري ملتونه امنیت شورا کومک وکړي، خو د موږ وطن به یو په پښو باندې ودري او ځای ته به موږ ورسېږو. او که چېرته هغه خلک یې موږ سره کومک ونه کړي او موږ سره مرستې رانیسي مرستې ونه کړي، نو د موږ افغانان به ډېر یو سخت بنان سره مخامخ شي. مېلمنو، که تاسې خپله دغه سیاسي مشران تاسو ټول سره یو شئ او یو انتفاق یو اتحاد وکړئ. امریکایان خو لاړل، هغه دولانه یې وکړه، راته میدانونه یې خراب کړ، موټرو تیارې یې موږ ته خرابې کړې. هغو خو همدا ویلي چې موږ افغانستان ته په دې حالات نه ورځو چې افغانستان جوړ کړو. هغو خو ویلي چې موږ
دا ټلیفون قطع شو او بس اوس مېلمنو ته ورځو. ازادي په څپو کې پروګرام دی، د پروګرام موضوع مو دا ده چې د افغانستان د نوي حکومت تشکیل او د افغانستان راتلونکي. په خبرونه کې مو میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل، د ملي مصالحې دالی شورا مرستیال حاجی دین محمد او د سیاسي چارو کتونکي احمد سعیدی. یو موضوع چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په روسیه کې د منځنۍ اسیا سفرونه وکړل او همدارزه تازه په یو مرکه کې ویلي دي چې نړیوال باید له افغانستان سره روابط بهتر کړي او طالبانو ته یو چانس ورکړي او وګوري چې دوی عملا څه کوي. سیدی صاحب، تاسو د پاکستان په باره کې یو کتاب هم لیکلی دی، ستاسو په نظر له پاکستان سره افغانستان او د افغانستان نوی حکومت تر څه حده باید روابط وساتي؟
اولین کتابی که من نوشته کردم پاکستان محور شرارت، بعد نوشته کردم ما و فردای پاکستان، هر دو کتاب من چاپ شده، من انگلیسی هم ترجمه شده. اما سفرهایی که آقای قریشی به تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران داشت، در حقیقت نمایندگی میکرد، یعنی به نیابت از طالبان این سفرها بست. دنیا فهمیدن که شاه محمود قریشی در حکومت طالبان چقدر نقش داره، یعنی به نیابت از طالبان وکالت میکرد. من فکر میکنم از دیدگاه روابط دیپلماسی و حقوق بین الملل این یک نوع محاسبه بود، یعنی اخلاقا این را حق نداشت. میتونست طالبان همیشه نمایندهشان خودشان رفتن، خودشان مذاکره کردن، ولی من انتظار داشتم که با این سفرهای آقای قریشی طالبان اعتراض کنند ولی اعتراض نکردند. تکرار میاست که شاه محمود قریشی به نیابتی از طالبان میرفت. این میتونست احساسات منطقه را برانگیزه
و نقش پاکستان را عمیقا در حکومت طالبان تاثیر گذار بدانه.
مننه سید یوسف. حاجی صاحب دین محمد، دا ځل چې طالبان راغلي دي دوی له قطر سره هم ډېر نږدې روابط لري. اوس چې ورته ګورو د پاکستان په تناسب، البته ظاهرا چې دا اوس ورته ګورو له قطر سره د طالبان روابط ډېر نږدې دي. د قطر یو هیئت هم راغلی دی او د کابل په هوایي ډګر باندې کار کوي، او د په کابل کې د هوایي ملکي چلند د ادارې و مسؤول رسنیو ته ویلي چې د قطر تخنیکي ټیم به د حامد کرزي هوایي ډګر بیرته ډېر ژر فعال کړي. او د طالبانو ځینې کسان اوس هم په قطر کې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم د طالبانو د نوي حکومت جوړېدونکو حکومت په اړه خبرې کړې دي. څه فکر کوي چې آیا د طالبانو مخ د قطر خواته اوښتی دی، اسلام آباد ته هېر کړی دی، او که نه له اسلام آباد سره هم د دوی روابط ژور دي؟
یاره په دې برخه کې خو لکه دا موږ هم واورېدل چې قطر کسان راغلي دي مدانوي راغول لپاره، او دې کوم شک نشته چې دې دفتر اوس د سیاسي دفتر په خطر کې دی، او د غونډې مجلسونه هم زیات عمل ته وو. نو دې کې شک نشته چې بیا علاوه د هغې نه د مذاکراتو په منځ کې هم داسې یو کوشش روان و چې قطر منځګړی اوسي، او یو څه په داخلي مجلسونو کې ملګرتوب هم کړه. نو په دې لحاظ زه د قطر ملک د یعنی د هڅې چې اوس کوي دا داخلي ځکه دا ته دغه د طالبانو هغه بل لوری چې مخالف لوری و هغوی هم تر اوسه پورې زیات کسان په قطر کې دي، او د مذاکراتو عمل ته دوام کړی و. نو په دې اساس قطر یو حیثیت لري، خو دې باندې خاص نه پوهېږي چې پاکستان به قطر ته مخ اړولی که نه اړولی، خو د قطر دغه هڅې چې دي دا یعنی د ستایلو وړ دي.
مننه حاجي صاحب دین محمد. آغلی کړوخیل، د قطر تر هڅو پورې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له افغانستانه قطر ته انتقال شوی د افغانستان لپاره، د بریتانیا ډیپلوماټیکي چارې قطر ته انتقال شوې دي، او هالند هم ویلي دي چې خپل سفارتي هڅه به له پلازمېنې دوحې څخه کوي. ستاسو په باور آیا د قطر اهمیت زیات شوی؟
قطر په هر صورت ډېر غوښتي چې د افغانستان مسله کې یو نوم وباسي، یو بینالمللي حیثیت پیدا کړي، باوجود چې هیڅ تجربه د سولې پروسو دیو کې نه درلوده متاسفانه، اما بیا هم په یو شکل دوی دا پروسه په خپل پس لاس کې نیوله، او حتی هغه نشست توقع کېده چې په ترکیه کې وشي او افغانان لاړ شي هلته خبرې وکړي، حتی سیاسي احزابو نمایندګان هم هلته اوسېږي بل له داسې مذاکراتي ټیم به وي. اما په شکل د اشکال قطریان نه غوښته چې دغه اغل لاسه ورکړي. په هر صورت زه فکر کوم هغه پروسه چې صحیح مدیریت نشوه او ناکامي سره مخامخ شوه، نو قطر په اصلاح هغه آخرین لحظات چې مذاکراتي ټیم د طالبانو همالته ساتلی او پوره مالي امکانات ورته برابر کړی و، نو د دې لپاره زما په نظر باندې چې غواړي یوه اندازه د خټو پزل ځان ته کېږدي، نو غواړي چې هغه آخري تلاشونه یا همکاریانې هم ولري چې یو څه لاسته راوړنې ولري، که هغه د هغوی ټیم راتګ او دلته دوباره هوایي میدان دوباره فعاله کول، یو همدارنګه شاید مختلف بینالمللي ډیپلوماتیک ایجنسی ته ځینې امکانات برابرول چې که ګویا دلته دوی دي سیاسي شخصیتونه هم دلته اوسېږي، تصامیم هم دوی چې نه نیول کېږي، هغه ټول سهولتونه به مونږ ته برابروي تر څو پورې دغه پروسه کې ستا هغه خپل رول تر اخره پورې ولوبوي، او یو څه بینالمللي په ستا هغه ستاینه یا امتیاز یا موقف لاسته راوړي. دا هغه هڅې روان دي، او پاکستان او زه د پاکستان باره کې زه فکر کوم چې پاکستان به کله هم د طالبان سره هغه واقعي هغه کومکونه چې ضرورت یا نیاز د مملکت وي او موږ یو بهتري خواته بوزي، هغوی ته به چېرې هم دوی پهسته کومکونه کې دوی کومکونه د تخریب پر هدف پورې وي، د نظامونو د ننګولو په خاطر باندې وي، نه دا چې مثلا ترمیمي یا مثبت رول ولوبوي.
مننه. له یوې خبرتیا وروسته همدا مسله پسې څېړو چې د افغانستان نوی حکومت له نړیوالو سره څه رقم روابط ساتلی شي.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
د سولی د چارو یو فعال د هلمند د سولی د ولسی حرکت یو مخکښ غړی اقبال خیبر ازادي رډو ته وایي چې نوی حکومت که د طالبانو لخوا په افغانستان کې جوړی شي باید څه وکړي. د اقبال خیبر څرګندونې اورو. له تخنیکي همکار قادر جلالوف څخه هیله کوم چې د اقبال خیبر څرګندونې
اوس خو دنیا یو کلی دی، راشه درشه مهمه ده، اړینه ده. موږ دښمني له هیڅ بلاک سره نسو کولای، خو دومره نږدې دوستی هم موږ ته په زیان تمامه سوې ده، ځکه بل بلاک نه ده خوښه کړې. نو ارتباطات اړین دي، ارتباطات اوس هم په کار دي. هر وخت چې ارتباطات پرې سوي تاوان یې هم کړی دی، خو داسې یو حالت هم رامنځته کول نه دي په کار چې مخالف بلاکونه بیرته فعال شي، بیرته جګړه شروع شي او بیرته موږ په غم ککړ کې. د دې جغرافي غوښتنه هم دا ده چې که وتوانېږي دوی بیلنس جوړ کړي، لکه د پخوانیو ځینو حکومتونو چې کله ناکله دا بیلنس وساتلی سو. خوانه مشرانو هم هم داره تا وړاندیز کوو چې افغانستان د دوو د ژرندو د پلو په منځ کې پروت دی، که منځلاری پاته نشي د دواړو بلاکونو ترمنځ د اوړو غوندې به یری سي. نو زموږ او د خلکو غوښتنه هم همداده چې که وتوانېږي چې هیڅ بلاک سره هم ډېر نږدې نه سي، یعنی هغه ډول چې جګړه رامنځته کړي، او ورڅخه لري کېدل هم نه دي په کار. آینه لکه زه شاه بابا
سیدی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې په کابل کې چهار حکومت جوړ شي، دغه انډول څنګه ساتلی شي؟ مثلا که قطر ته ډېر ورنږدې شي، سعودي عربستان ممکن خوابدی شي، که پاکستان ته ورنږدې شي هند به خوابدی شي، که ایران ته ورنږدې شي د خلیج عربي هیوادونه به ناراضه وي. دغه توازن باید څه رقم وساتي؟
شما میفهمین که در دنیای امروزه قطر اخوان المسلمین را رهبری میکنه، اخوان المسلمین را پول تجزیه میکنه، تنویل میکنه. عربستان سعودی و امارات سلفی ها را تقویه میکنه. بنابراین هر قدر که طالبا به قطر نزدیک میشن، به اون اندازه اخوان المسلمین در منطقه رشد میکنه، باعثی ناخشنودی عربستان سعودی و امارات میشه. یک به دوم که بسیار مهم است، اینجا قطر در سایه مغناطیسی امریکا قرار دارد، عربستان سعودی. به این روزا امریکا به نحوی با طالبان در قهر است و غضب است. من باور ندارم که قطر تا آخرین خط به کمک طالبان بره. هر وقت که امریکا تهدید کنه، قطر پا خود پس میکنه و داخل میدان نمیشه. من باور می است که به خاطر شکست امریکا، شکست فاجعه‌ای که امریکا خورده در منطقه، حکومت طالبان وقتی که اعلان شه، حکومت همه شمول اعلان شه، فورا قطر، پاکستان، ایران، روسیه، چین، اینا حکومت طالبان رو
سیدی صاحب تلفون بله تلفون آوازم خراب شو زکم بیل مهربانی. بله د سیدی صاحب سر مو تلفونی رابطه سمه نه ده. همدی برخه که بعدی حاجی صاحب دین محمد نظر وخلم. حاجی صاحب، له قطر سره نږدې روابط کیدای شي چې بیا دا ګټه دوی ته وکړي چې قطر په سیمه کې له یو بل مقتدر هیواد ترکیه سره ډېر نږدې روابط لري، که چېرته د ترکیه روابط له افغانستان سره بهتره شي، د قطر روابط بهتره شي، بیا هم د افغانستان نوی حکومت جوړېدونکی حکومت یو ډول له نورې نړۍ سره بهتر روابط نشي لرلی؟
زه خو چې ګورم دوه خبرې دي. یو دا دوی عاجل روابط دي، ضرورتونه دي چې باید دوی د هر چا ترلاسه کړي، میدان جوړ کړي او د اقتصادي مشکل خپل حل کړي. په دې برخه کې خو لکه قطر هم همکاري کولی شي، ترکیه او بیا قطر د امریکایانو د نورو خلکو سره هم کار همدغه وي، هلته ډېر نږدې روابط لري. دې کې شک نشته چې شاید د اماراتو او د سعودي د دې مشکل سره مخ شي، خو دا د عاجل طور باندې. خو په غټه کې زه فکر کوم چې روس، چین او ایران او یا لکه دا نور نږدې غټ اتمونه لکه قدرتونه دي یا ملک ګاونډي په شاوخوا کې پراته دي، دیو ته داسې یو اطمینان که د افغانستان پیسې کې ورنه کول شي چې یاره افغانستان نور د چا دپاره تهدید نه دی او د چا بیخي داسې ملګری نه دی چې د هغه په ذریعه باندې بل څوک تهدید کړي. ترڅو دغه یو افغانستان یو خارجي پالیسی مونږ ونه لرو امه چې دغه یو قدرت او یو خوا د بل خوا د جنجال سره مخ کیږو نو د دې لپاره خبره طالبان د لپاره د بهتره خبره ده چې خپل د عادل اوسنی ضرورتونه دي دغه پر کول د لپاره کوشش وکړو خو په اوږد مهال کې د داسې سیاست غوړې کې چې نړۍ طاقتونه دا دینه مطمئن چې افغانستان د چا د خې خلاص مګر نه دی او د چا په خلاف هم نه دی او د یو مستقل افغانستان په اساس باندې چې خپل خو باندې ودیږي د یو سیاست به بل اخر افغانستان نور دی راتلونکي مصیبتونو نه بچ کی.
حاجی صاحب دین محمد تاسو د طالبانو له استازو سره مخکې تر دې چې کابل ونیسي هم کتلې دي او په مختلفو غونډو کې مولا دوی سره برخه اخیستې ده اوس مو په کابل کې هم له دوی سره کتلې دي د دوی په استاس په نظر په دوی کې تغییر راغلی دی یعنی مطلب مې دا تر دې ژمنو پورې ده چې دوی کړي دي چې دا به عملي کړي او کنه
زه خو فکر کوم چې لکه مخکې دوستانو وویل چې دوی به مجبوریتونه ولري او دغه مجبوریتونه په بنیاد باندې او اوس په دا تقریبا د شل کال او دیش کال او څلوېښت کال دنیا نه ده اوس نوې دنیا ده نو په دې حساب باندې په دا تغییرات به راغلي خو او ښه خبره دا ده چې په دې برخه کې دوی هم دا سوچ وکړي چې داسې یو افغانستان چې د دې دایمي د مصیبتونو نه بچ شي زه یقین لرم چې دوی به یو څه متوجه نه خو چې نور هم زیات ورته متوجه شي ښه به وي.
مننه اخلي کړو خیل تاسو څه فکر کوئ چې څه اټکل کوئ چې آیا طالبان به داسې یو حکومت اعلان کړي چې نړیوالو ته د منلو وي او کدا سو حکومت اعلان وي تر څه حد تاسو ته خوشبينه یاست او که بدبينه یاست؟
زه نه خوشبینه یم او نه بدبینه یم. مربوط دا ده چې دوی څومره له یو پوره تدبیر یا یو پوره آگاهی له وضعیت نه دوی حکومت اعلانوي. معلوم نه ده چې دا یو موقت اداره ده او که دا یو اوږدمهاله اداره ده او څومره دوی واقعا خلکو سره مشورې کړي ځکه چې معلومیږي سیاست حاجي صاحب چې زموږ یو درون مشر او په مختلف نظامونو کې دخیل کس او د مصالحې په شورا کې مهم غړی و چې دوی په دې موضوع باندې خبر نه دي یا دوی سره مشوره نه ده سوي. زه نه پوهېږم د مشورې به چا سره رسوي. ټوله یېره له همدې نه ده چې که هغه زموږ خارجي سیاست وي که هغه زموږ داخلي سیاست یا د حکومت جوړونه که دوی واقعا یو پراخه مشوره نه کړي یا معلومات نه لري که دوی صرف بیا هم په خپل منځي تقسیماتو کې اخته وي یو څه اندازه نور کسانو ته هم یو څه فیصدي ورکړي څه فکر کوم چې نه تنها بهرني اعتبار به پیدا نه کړي بلکې داخلي ستونزو سره به هم مخامخ شي خصوصا زمونږ د خارجي پالیسي په ارتباط باندې چې تاسو دا سوال نور محترم مېلمنو سره مطرح کړ دا ډېره مهمه ده ځکه چې اوس دسه فکر کیږي چې او ام دسمه چې ایران او پاکستان له طالبانو ان د جګړې په خاطر باندې پوره همکاري کړي ده حمایت کړي ده او که صرف په خاغلي زبیح الله مجاهد وای چې لدی خبره به چاته تهدید نه وي که ټول موږ په دې تمرکز وکړو چې ګوې پاکستان باید مطمئنه شي چې د افغانستان خاوره د هندیان بیت کوم ستونزه نه جوړوي ده د افغانستان خارجي پالیسي کې ده نه شي واکن بعد د سیاسي حکومت جوړ شي خو څنګه خارج د بهرنۍ چارو وزارت کې واکن یو قوي شخص راځي چې د افغانستان د خارجي سیاست په ارتباط باندې ډېر یو حساس او آغاز دی دا ډېر مهمه ده منګه څنګه د عربي ملکونو پر اساس توازن او حمایت او رضایت ترلاسه کو منطقه څومره مثلا مطمئن اصل دي مثلا چې حتی مثلا د هندو پاکستان موضوع د همدارنګه مثلا د امریکا سي یا غربي نړۍ سي دغه ټول هغه مسایل دي چې باید په نظر کې ونیول شي. د چین رول په دې وخت کې څنګه کېږي چا سره څومره نږدې نه شو چې بل د لاسه ورنه کړو ځکه چې طالبان په شروع کې واقعا د بینالمللي ټولنې حمایت او همکاري ته پوره ضرورت لري. غیر دغه نه یو پاشلی وضعیت به وي او زه فکر کوم چې لویو ستونزو او ننګونو سره به مخامخ شي.
اغلی کډخیل ډیره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. حاجی صاحب دین محمد لتا سو مننه کوم. د سیاسي چارو لکتون کې شاغلی سیدی څخه منندویم. د هغه اوریدونکو هم مننه چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لاري برخه واخیسته. البته سکایپ نن کار نه کاوه ځکه چې لکه څنګه چې معلومات لرو په ځینو سیمو کې په افغانستان کې د انټرنیټ ستونزې هم شته. زه هم شبر له تاسو اجازه غواړم تر بلې خبرونې مو خدای مل.